و ژاپن نیز اشتراک میکنند.
تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. با ختم همی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 عصر است و در ادامه با همکارم قاسم جان سوالعمل باشید که با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات برنامه بعدی تا یک ساعت دیگر با شما خوش آمدید. سلام است.
مننه جاوید حسن زاده. تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. یو بیا زه قاسم سوالعمل د عبدالله وبدی په تخنیکی همکاري دی بلې یو ساعت په شوخ پرونی په سر کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي وحدت حکومت د دوام پاړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ډاډ ورکړی دی. البته په دې اړه په راپور کې معلومات ترکو. پر همدې مسلې د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو غبرګون هم در سره شریکو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې له معمول سره سم البته د اکشنبه په ورځو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د روکوسو وزانو دوستانو د پلټنې خبرونه هم لرو. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته رسیدلی دی. دغه راز اوري چې د فلیپین په جنوب کې په یوه نښته کې 13 سرتیري او 15 سختریزي وسله اول وشل سبیدی. ده هر څه لږ وروسته پیل په کورونی خبرونه کو. رحمت الله افغان دا خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته ورمعرفي کړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه او د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونو زلزلې ولړزول. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې ادارې پلاوي ټینګار کوي چې د بروکسل او ورسا له غونډو مخکې باید د سرپرستانو دود پای ته ورسیږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیان نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
له حکومت غواړو په هر کس چې باور کوي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته دي د کاندیدانو په توګه ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي.
سناتورانو د کورنۍ چارو نوي وزیر او نوي لوی څارندوال ته د ولسی جرګې لخوا د باور رای ورکول هم وستایل. له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي کابل ته د جانکيري سفر له دغه هیواد سره د مرستو، سولې او امنیت په برخه کې واضح پیغامونه درلودل. په اوسنیو شرایطو کې له ملي وحدت حکومت څخه د امریکا ملاتړ ډیر اړین دی. کیدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو د راجلبولو لپاره ګټور ثابت شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ کابل ته راغی او یو ځل بیا یې د خپل هیواد له لوري له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو دوامدارو مرستو ژمنې تازه کړې. جان کیری په واضح ډول وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه هم د 15 کلونو لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې اوسنی حکومت به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر هیروشی تاکاهاشی ترمنځ لاسلیک شو. د جاپان د سفارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دا مرستې به په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په برخه کې د ضروري موادو په اخیستو ولګول سي. او د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه زلزلې ولړزول خو تر اوسه دا وختو زیانونو په اړه معلومات په لاس کې نشته. د امریکا د جیولوجي سروې ادارې ولیدي چې دا زلزلې کچه د مقیاس په درجه 6.3 شپږ درجې و چې مرکز یې د پاکستان په چترال سیمه کې لمځکې څخه لاندې و. بلورته د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې او مسؤول محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د زلزله د افغانستان په وخت شاوخوا 3 بجې وشوه. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې په ولایتونو کې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې څو د زلزلې له امله دا وختو احتمالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. تو د افغانستان اړوند خبرنه د سیمې او نړۍ خبرنه له سالم احمد صالح څخه اورئ.
د هندستان په جنوبی ایالت کرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمېر تر سلو واوښت. د کرالا ایالت اعلی وزیر اومن چاندي خبرلانو ته وویل چې د وژل سوو کسانو شمېر 102 ته رسېدلی او په پیښه کې 283 تنه ټپیان سوي دي. په دغه معبد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د معبد په بله برخه کې د اور لوبې وسایل اور واخیست. د کرالا د کورنیو چارو ایالتي وزیر رامش چینیتاله وویل د مړو او ټپیانو له کورنیو سره به مرسته کېږي.
അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്
د وژل شویو له کورنوی سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابر شي. حکومت په دې برخه کې د همکاري لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابعد د یوې ودانۍ نړېدو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په بروکسل کې ډېره تروریستي هستې په پام کې درلودل چې په فرانسه کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرانوالان وایي چې دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسه کې د چټکو تحقیقاتو له کبله ورخطا سول په بروکسل کې حملې وکړې. د بلجیم د فدرال سرانوالۍ دفتر نن وویل چې دغو حمله کوونکو په روانو تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پرېکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیقونکو د بروکسل په حملو کې د شکیل هستې او هغې ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حملې کړې وې. د بلجیم چارواکو پرون د بروکسل د بریدونو په تړاو څلور کسان په تروریستي وژنو او په یوه تروریستي ګروپ کې د فعالیتونو له کبله تور پورې کړ. یو تن چې د پاریس په حملو کې د لاس لرلو شک قرباني کیږي محمد ابرینی معرفي سوی چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د تېرې میاشتې له حملو لنډې شېبې وروسته په امنیتي کمرو کې تصویرونه اخیستل سوي دي. ابرینی د نومبر پر 13 د پاریس له حملو وروسته اخرانی کس و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په هغو حملو کې 30 کسان وژل سوي وه. د فلیپین په جنوب کې په یو نښته کې 13 سرتیری او 15 سختریزي وسلوال وژل سوي دي. دا په روان کال کې په دې هیواد کې تر ټولو شدیده ناکراری بلل سوي ده او د ابو سیاف سختریزي ډلې په وړاندې تر تهاجمي عملیاتو وروسته پیښه سوي ده. د فلیپین پوځ نن ویل چې دغه نښته پرون د باسیلان ولایت په تیپو تیپو سیمه کې سوي ده. دغه ښارګوټی د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 90 کیلومتري کې پروت دی. دا نشته د جمعې ورځې تر ورکول سوي مهلت وروسته وسوه چې ابو سیف ګواښ کړی و د ځینو بهرنیو برمتسو کسانو سرونه به پرې کړي. تر اوسه د هغه ټاکل سوي مهلت تر بشپړېدو وروسته د برمتسو یو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. دغه سرتیری چې د ابو سیف پر یوه خوندي مرکز د حملې لپاره روان سوي وه پر یوه کمین نور برابر سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسېد. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سوري یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یوه تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جی وو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1915 میلادي کال د اګست پر 16 په هیروشیما کې شاوخوا 30,000 کسان هغه وخت وژل سول چې د امریکا بی 90 الوتکې اټومي بم وغورځوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ. د سوری صدر اعظم وایل ال حلقی نن له روسي وکیلانو سره د کتنې پر مهال ویل چې د روسي د هوایي ځواک او د سوری پوز د حلب شهر د آزادولو لپاره تیاری نیسي. تاس خبری اجنس د ال حلقی له قوله راپور ورکړی چې ویلې دي موږ له خپل روسي همکارانو سره د حلب شهر د آزادولو لپاره عملیات تیاری نیسو څو د ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسو چې له اوربند سره نه دی یو ځای سوي او یو ورڅخه سرغړونه کوي. د سوری یوې څارونکي ډلې نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د سوری د حلب شهر په څنډه کې شخړو لږ تر لږه پارس رژیم په لوه جنگیالي او د القاعده د اړوندو یاغیټلو نونس غړي وژلې دي. او په ناغښتونکو او د مقدونیا پولیسو په سرحدي شارګوټي ایمودونی کې شخړه وکړه. دغه په ناغښتونکو هڅه وکړه له هغو خندونو څخه چې مقدونیا له یونان څخه جلا کوي واوړي. د مقدونیا پولیسو شاتکته دغه په ناغښتونکو د اړ ایستلو لپاره له وشکې بهاون کې غاز څخه استفاده وکړه. په ځواب کې په ناغښتونکو پر پولیسو ډبرې وغزار کړې.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12. په کندهار کې باسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 12. په مزار شریف کې باسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 10. په بامیانو کې باسمان وریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 4. او په جلال آباد کې به هم آسمان ریز بی دی تو دو خلوار درجه درویشت او ریتا دولس.
ساعت پا افغانستان که در مازدیګر څلور بچه و سباندی لس دقیقه سوی. په روانه یو ساعته خبرونه کې وری چې د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والی د حکومت عمر به 15 کاله وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د افغانستان د مشران جرګې د شمیر غړو خبرګونونه راپارولې دي.
افسوس کوم او آرې غنم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ ته سرنوشت ټاکي دا مونږ لپاره د خبره ده.
د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د یو شمیر اروپا او امریکا میشتو افغان سیاسي شخصیتونو، مدني فعالانو او کدرونو د دوروزنې غونډې حال هم درکو. د دې غونډې یو تن ګډونوال وایي،
زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغو متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا تولیخ 50 کلو کې د وطن نه شړل شوي، د دو د فکري جوړښتونو نه په استفادې داسې یو حرکت شروع کړ.
پدې اړه هم راپور لرو چې د خوراک نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابر کړي. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسې د ازادۍ رادیو څخه مازدیګرنۍ یو ساعته پښتو خبرونه اوري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې خبرونه لري، خو په ټوله سیمه او په ټوله نړۍ کې بیا د انټرنیټ له لارې کولی سي په ژوندۍ بڼه واوري. د انټرنیټ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم لومړی مطلب. ولسمشری ماڼۍ وایي کابل ته د جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي یووالي د حکومت عمر به 15 کاله وي. د ولسمشری ماڼۍ یو ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې د میعاد له پای ته رسېدو وروسته به هم د ملي یووالي حکومت دوام وکړي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي بیا وایي که څه هم خلک له حکومت ناراضه دي، خو امریکایان مجبور دي چې د ملي یووالي حکومت د کار له دوامه ملاتړ وکړي. محمد حدیث پردیس او د مزو جزئیات.
د ملي یووالي پر حکومت د انتقادونو د زیاتېدو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت یې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشری ماڼۍ وایي کابل ته د جان کیری سفر واضح پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهم یې د ملي یووالي له حکومته د امریکا دوامدار ملاتړ و. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل جان کیری په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت به هرومرو 15 کاله دوام کوي.
در سفر آقای جان
کیری بیش از همه چیز موږ په نظر د جان کیری په سفر کې تر ټولو برجسته و هغه دا و چې د ملي یووالي حکومت عمر د سیاسي هوکړې له پای ته رسېدو سره نه ختمیږي، او دا د افغانستان خلک، رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کومو میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې په زغرده دا وویل چې د ملي یووالي حکومت به 15 کاله عمر ولري. د ملي یووالي حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جان کیری او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له اوږدو انتخاباتي جنجالونو وروسته رامنځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا وایي کابل ته د جان کیری سفر هغو ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي یووالي د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي له ګڼو انتقادونو سره سره د ملي یووالي حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
هم اپوزیسیون ته هم د حکومت دننه هغه عناصر ته چې د لوی جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغې کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوي انتخابات ترسره سي. جانکیري وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کاله د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جانکیري سفر ګټور بولي، خو انتقاد کوي چې د ملي یووالي په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي، خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوامي ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي یووالي حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومته په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بېلابېلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشرۍ انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
د محمد حدیث پردیس راپور ته غوږ وی. اخوا د افغانستان د ملي والی حکومت د مفقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. دغو سناتورانو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړه لیک په اړه د جان کیری دریځ د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. نجی ساپی په دې ارتباط راپور چمتو کړی.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آرې ګڼم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ ته سرنوشت ټاکي دا موږ لپاره د عیب خبره ده. د افغانستان په عمومات کې ښکاره لاسوهنه ګڼو. دا کار خپله جراتما جمهور رئیس او اجرایه رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومته د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ وویل چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د 15 کلنو لپاره دی. پخوا تر دې افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه راوغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې 1.5 کال مخکې د ولسمشرۍ د 2 مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کیری په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپله افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوو تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې سرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي تر څو وسلوال مخالفین د خبرو میسته کینی.
ما به ای عقیده هستم که بنمو شرم است که یک وزیر
زما په نظر دا د شرم وړ خبره ده چې د یو بهرنی هیواد د بهرنی چارو وزیر راځي او زموږ د جمهوری ریاست مدت تمدیدوي. د جان کیری سرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
اظهارات جان کیری
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي، خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو د سهار لوونه د ماشم تر وو بجو پري د اف ام په 0.15 سپي اوري د لایسي. اوس هم یو بل مطلب راخلو په اروپا او امریکا کې میشت افغان سیاسي شخصیتونه د مدني ټولنې فعالان او مسلکي کدرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې په افغانستان کې د سولې او ملي والد ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام لري او د تنظیمونکو په وینا له 100 زیاتو کسانو پکښې ګډون کړی دی. د مسؤلینو په وینا هدف یې د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د هغو افغانانو له تجربو کار اخیستل دی چې په وروستیو لسیزو کې په سیاسي معاملو کې ښکیل نه دي او نه یې هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. نوریاس نوری د دې غونډې له یوه مسؤول او افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډه مو په کوم هدف رابللې ده.
د دې غونډې اساسي هدف دا دی چې تقریبا د نیمې پېړۍ نه راپدی خو د افغانستان هغه نسل چې د وطن د آبادۍ او ازادۍ او اختیار شوق ورسره شته او په دې باره کې قرباني ورکړي او سیاسي شعور لري، مختلفو سیاسي حلقو، اجتماعي ټولنو، مسلکي سازمانونو پورې اړه لري. موږ غواړو چې د دغه وطن د آګاه نسل، تعلیم یافته نسل په منځ کې داسې یو سیاسي او فکري اتحاد راشي چې هغه چیلنجونه چې نننی افغانستان ورسره مخامخ دی د هغې چیلنجونو په مقابل کې دو د یو ژوندي او بیدار نسل په توګه باندې مبارزه او مقاومت وکړه.
تاسو وایئ چې دا هغه نوی نسل دی چې غواړي د ستونزو په وړاندې سره یو موټی شي او بیدار واوسي. هدف مو له هېواده بهر افغانان دي چې واوسي او که په داخل د افغانستان کې هم؟
نه، دلته په دې کانفرنس کې چې څومره کسان ګډون کوي نو تقریبا نیمایي برخه داسې افغانان دي چې هغو دننه افغانستان کې د سیاسي، اجتماعي حلقو، مدني ټولنو، مختلف النوع اجتماعي سازمانونو سره رابطه لري، کار کوي دننه. یعنی زمونږ هدف د هیواد نه بهر نه دی، زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغو متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا څلوېښت پنځوس کلو کې د وطن نه شړل شوي بنا په مختلفو عواملو او دننه ورته شرایط نشته، د دو د فکري جوړښتونو نه په استفادې، د تجاربو نه په استفادې سړی داسې یو حرکت شروع کړه چې هغه دننه افغانستان کې پوخ شي او دننه افغانستان کې ورته شرایط مساعد شي.
تاسو حرکت تیوري حرکت دی که عملي جنبه به هم لري؟ یعنی عملا هم تاسو غواړئ چې دغه حرکت د افغانستان داخل ته د هغو ټولنو چې تاسو ورسره ارتباط او ویلې ارتباط ورسره لري د هغو له لارې په داخل د افغانستان کې هم عملي کړئ؟
دننه افغانستان کې مونږ د دې لپاره تقریبا د څلور کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوو. مونږ ملګري او دوستان هم تللي دي، مونږ په خپل هم تللي وو. 2014 کال کې هلته مونږ کافي موده تېره کړه او مونږ غواړو چې د سولې لپاره په یو سیاسي معیار باندې خلک راټول کړو. یعنی په سیاسي معیار باندې په دې معنا باندې چې د خلکو په منځ کې یو شعوري سیاسي پیوستون منځته راشي چې هم د سولې په راتګ کې نقش ولري، هم د سولې په تامین کې او ساتلو کې. دا یو تیوریکي اړخ، هغه اړخ دی چې په د هیواد نه بهر پو افغانان اوسیږي، د دو نظریات باید راټول شي. عملي اړخ دی هغه دی چې دننه افغانستان کې وي. همدا کار چې دلته په تیوریکي بڼه کې اوس جریان لري په عیني شکل باندې په مختلفو طریقو باندې دننه افغانستان کې هم روان.
شینواري صاحب، له پنځلسو کالو مخکې چې دغه نوې اداره جوړه شي، داسې حرکتونه له هیواد بهر سازمان شوي او جوړ شوي وو په شکل د اشکالو، هغه افغانان چې له هیواد بهر و له مختلفو کړیو سره ارتباط نه درلوده، یعنی په دې معنی چې ځان مستقل عنوانه او که سیاسون و که نور علمي کدرونه و، غونډې جوړې شوې وې. اوس داخل د افغانستان کې خو هم هغه د یو سیاسي نظام فعلا حاکم دی، د سولې هڅې هم روانې دي. تاسو څه غواړئ په دغه حرکت سره لاسته راوړئ؟
موږ د دې حرکت عمدتاً په دغه مرحله کې دوه هدفونه دي. لومړنی هدف دا دی چې اول زه تاسو دا ووایم چې په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې زه د یو افغان ژورنالیست په توګه چې د دې حوادثو شاهد حالم، دا اولین ځل دی چې د افغاني ټولنې د مختلفو نوع افکارو، عقیدو او نظریاتو خلک چې دو تروسه پورې یو د بل سره مخامخ ناستې ته نه ازرېدل، مخامخ په دغه شیبه کې چې دا موږ او تاسو اوس خبرې کوو دلته ناستې او د ورونو په توګه باندې دو د وطن د مسایلو په اکله باندې خبرې کوي. ستاسو د پوښتنې په رابطه چې زه ووایم، اصلا موږ په لومړني پړاو کې غواړو بیخي په یو متفاوت شکل د ټولو هغو سیاسي جریاناتو، افکارو او شخصیتونو په منځ کې د افغانستان د یووالي او د افغانستان د ساتنې لپاره داسې یو ملي افغاني جامع مفکوره راشي چې هغه په سیاسي لحاظ باندې د خلک سره متحد کړه، او دغه تکلیف چې موږ سره د بهرني دولتونو لري، ورو ورو د بهرني دولتونو تکلیف چې دی د افغانان په غاړه واخلي. په دوهمه برخه کې بیا دننه په افغانستان کې زمونږ د سولې حرکت به داسې حرکت وي چې هغه به په افغاني بنیادونو باندې ولاړ. یعنی مونږ په افغانستان کې دا ګورو چې دولت هم شته دی او فرضاً هغلته د سولې دپاره شورا هم شته نور هم شته، مګر د دولت او د سولې د شورا مؤثریت د افغانستان د سولې په رابطه باندې چې تاسو وګورئ هغه بیخي د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره متوازی حرکت نه کوي.
تاسو غواړئ چې د همدغو غونډو جوړېدو بهیر ته دوام ورکړي او په یو شکل د غونډې په پای کې غواړئ چې یو حرکت ته انسجام ورکړي، یا د یو سازمان بنسټ ږدي، د یو ټولنې بنسټ ږدي چې بالاخره په دې هغه چوکاټ لاندې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی مونږ د سولې د ملي جبهې په نامه باندې یو حرکت درې کلونه را په دې خوا شروع کړی. مونږ غواړو چې دغه د سولې ملي جبهې حرکت په داسې یو جبهایي سرتاسري حرکت باندې بدل شي چې هغې کې د افغانستان د مختلفو اقوامو، قبیلو، د افغانستان د مختلفو سیاسي سازمانونو، ټولنو او مدني ارګانونو ذمهوار خلک برخه واخلي. زمونږ بل هدف د نن افغانستان کې د یو سرتاسري غونډې رابلل دي چې هغې کې به بیخي زیات کسان د نن افغانستان کې ګډون وکړه. د دې غونډو د جوړولو لپاره درې معیارونه په پام کې نیول شوي. اول، په دې غونډه کې هغه څوک ګډون کولی شي چې هغه په دې تیرو څلوېښتو کلونو یا څه کم څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په استقلال باندې معامله نه کړي. دوهم، هغه کسان په دې کې ګډون کولی شي چې هغه افغان مور او افغان خور او د افغان بنیادم په لاسونه د هغو په وینو نه سره. او درېم، هغه کسان چې د افغانستان د خلکو، دولت او ملت شتمنۍ نه لوټ کړي. اوس چې دې ځای کې کوم خلک راټول شوي دا په دغه معیار باندې برابر دي. د دغه پرنسپونو په اساس زمونږ دویم هدف د نن افغانستان کې د یوې بلې سرتاسري غونډې جوړول دي.
د جرمني له فرانکفورت څخه په فعال افغان ژورنالیست زرغون شاه شینوار یو چې په دغه ښار کې د یو شمېر افغانانو د غونډې په اړه معلومات راکوله چې د افغانستان په ارتباط باندې پکې بحث کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي، او د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې بیا په همدې څپو د امریکا شاغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. وسمیو بل راپور راخلو. دبليو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وای په روان 2014 میلادي کال کې به سباندې شل زرو افغانانو ته د حرفي زده کړو زمینه برابر کړي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي میرمن انجلین د خبرې نن په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره د 2000 کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو نوي پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل دغه پروګرام به په کابل او هرات ولایتونو کې پلی او ډېره برخه به پکې شذو ته ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په افغانستان کې د دبليو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2014 میلادي کال کې به 22000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابر شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي میرمن انجلین رودابا د یک شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزیر کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینه برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښتي چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خځو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2014 میلادي کال د مجموعي پروګرام یوه برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هندز د مؤسسه استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیز دوره کې د موبایلونو، ټلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به وزر افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته اسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې وزره کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږمیاشتنی پروګرام هر غړي ته 2215 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هیواد کې بیکاري په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې دوه یا درې ورځې کار مومي.
او له دې سره ورسېدلو د خپرونې دوهمې نیمای ته وړاندې په خپرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. دغه ورځ د ورکوسو دوستانو د پلټنې خپرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه دي. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر دې د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. جاپان په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې له افغانستان سره د 22 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونو د شپږ اعشاریه شپږ درجه زلزلې ولړزول، خو تر اوسه د اوښتو زیانونو په اړه معلومات په لاس کې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. او د هند په جنوبي ایالت کریلا کې په یو معبد کې د اور لګېدو له کبله د مړو شمیر 100 تنو ته ورسید.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سلور ورځنې سیالۍ په لړ کې نن سهار خپل لومړی سیالي د نامیبیا پر وړاندې پیل کړه. دغه سیالي د هند په ګریدر استډیوم کې ترسره کیږي. د سیالي تاس نامیبیا وګټ او بیټنګ پیل کړ. دغه لوبې سلور ورځې دوام کوي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون مسؤلین وایي چې د پاور لفټنګ په برخه کې د لومړي ځل لپاره یو افغان لوبغاړي په نړۍ کې تر 10 مترو پورې یو کاستر موټر کش کړ. د دغه فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغاړی 80% معلول دی او یوسف نومیږي چې وتوانېدی له 8 میاشتنی تمرین څخه وروسته په نړۍ کې کاستر موټر کش کړي. د ښاغلي خوشبین په خبره دغه لوبغاړی اوس هم د پاور لفټنګ په برخه کې تمرین کوي او تر دې دمه یې له نړیوالو او کورنۍ سیالیو څخه 2 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په لړ کې نن شپه د مانچستر یونایټد او تاتنهام ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي نن شپه 1:30 بجې پیلېږي. د یو بل خبر له مخې د آلمان د لیګ د سیالیو په لړ کې نن شپه د شالکا او دورتمنت ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه لوبه د دغه لیګ په 9 ویشتمه اونۍ کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینب مننه کوم چې د افغانستان د محل مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړل. البته د افغان بیسیم د تاسو ته لسمیرې لاري زیاتره پیغامونه چې هم مازادي ریډیو ته رسیدلې دي د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ د نن ورځې د لوبې په ارتباط و. د هیله دش په ارتباط معلومات اوریدلې. خو د دغه لوبې شمیرې داسې دي چې نن د افغانستان او نامیبیا ترمنځ څلور ورځنی لوبه پیل شوله. د نن ورځې په لوبه کې تاس نامیبیا وګاټه او 122 منډې جوړې کړې. د افغانستان ټیم بیا په 3 اوورونو کې د یو وکټې په بایللو سره 126 منډې جوړې کړې دي. موږ به کوشش کوو چې دغه لوبو وروستي جریانونه ساسو سره شریک کړو. خوس بیا هم راپورونه لرو د زابل کروندګر او بزګران د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي او وایي چې د دوی په نوم زیاتې مرستې اخیستل سوي خو دوی ته نه دي رسېدلې. د زابل د کرنې رئیس په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي. خو د اوبو لګولو رئیس وایي چې ناکافي امکاناتې په وړاندې لوی خنډ دی. صادق رښتینی په دې اړه له زابله دا راپور چمتو کړی.
د زابل اوسیدونکي وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح سوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالت او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار، هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه.
سر یې څه نه دی کلي خالص مرد نومان ویلي کې بادازي په خپل نامه باندې یو سي جامر لیدل نه دي. دا درې څلور کاله کېږي دغه نومان کل کېږي بادازي په خپل نامه
شکایت کړی دی. اوس هم خپل نو سره په جیب کې و ریزه را سره استاد نورې مو کړي دي ولایت ته مو وړي دي، خو تر اوسه پرې چا زموږ سره همکاري نه ده کړې.
خو مونږ سره دي غیر مستحق خلکو تر کل کېږي. هېڅ چاته دای څه نه درکو چې هغه مستحق دی دغه زمینداری هغه یې ورکوي.
د زابل د کرهنی ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي. خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې د موږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همېش د هڅې کړې دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ ورسره لاس په ګریوان یو، هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته کې باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری جاپان ته ورسید. په پام کې ده په دغه هیواد کې سبا د نړۍ د وسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه وسی. جان کری به د امریکا لومړی د بهرنی چارو وزیر وي چې د هیروشیما د اټومي بم قربانیانو ته په د درناوي مراتب هم پرځای کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. جان کیری د جاپان تر سفر مخکې په بحرین، عراق او افغانستان کې تم سوی وو. شغلی کیری او نور وزیران به سبا د جاپان په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جان کیری دغه سفر ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما راتلونکي سفر ته د زمینی برابرولو په سترګه کتل کیږي. اوباما به د امریکا لومړی برحال ولسمشر وي چې بل میاشت په جاپان ته ځي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیله من دی چې په دې غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د هیروشیما اعلامیه هم خپره کړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې د امریکا لومړی بم 1,24,000 کسان ووژل. په دغه شمیر کې هغه کسان هم شامل دي چې تر 14 وروسته یې د شدیدو اټومي وړانګو له کبله سا ورکړه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناگا ساکي ښار ویجاړ کړ او 24,000 کسان هلته ووژل سول. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی په دې غونډه کې د نړۍ پر مهمو مسایلو خبرې کوي.
په دې غونډه کې موږ هیله لرو چې پر ګڼو عاجلو مسایلو چې په دې ورځو کې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده بحث وکړو، لکه تروریزم، د کډوالو بحران، د پرانیستو سمندرونو خوندیتوب، د وسلو د پراختیا مخنیوی، د بې وسلې کولو هڅې، منځني ختیځ په اوکراین او شمالي کوریا کې روانې ستونزې.
په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې ځینې پیغامونه راغلي دي. په دې کې یو د عباسین افغان په نوم دی. هیله ده چې نوم یې سم ویلی، ځکه نوم سم نه دی لیکل سوی. د لګیلانه پیغام راستولی او لیکي چې د سولې لالي شورا مې غوښتنه ده چې د وسلوالو طالبانو شرایط ومني تر څو د سولې خبرو ته لاره هواره سي. د ده په لیکنه که سوله رانسي سل په سلو کې د اتیا سلنه د احتمال شته چې د ملي وحدت حکومت به سقوط وکړي، ولې چې په حکومت کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. البته دا زموږ د دې دوست نظر دی. بل دوست مو عبدالحنان قادری نومېږي، د کندهاره پیغام راستولی دی. دا هم د سولې په ارتباط یې وایي چې سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولې چې امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي. د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت د افغانستان سولې ته زړه ښه نه کړي. ضیاءالرحمن ناصری د میدان وردګو څخه لیکي، د وردګو ټول ولسونه د حیات الله حیات په لرې کولو ناخوښ دي. او د میربچه کوټ ولسوالۍ څخه د رحمان په نوم یو تن پیغام راستولی دی او لیکي چې د دغه ولسوالۍ په کلینیکونو کې، په روغتیایي کلینیکونو کې هیڅ پوښتنه نسته. دوستانو که تاسو هم غواړی ساسو پیغامونه خپاره سي، البته تاسو کولی سي د افغان بیسیم سیم کارتونو په واسطه د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته پر بیلابیل مسایلو باندې خپل نظرونه او خپل لنډ پیغامونه راوستوي. موږ به د خپرونې په ترڅ کې هرو مرو درته خپاره کړو. خوس روانه خبرونه هم دلته پای ته رسوم. په پاته برخه کې د ورکوسو دوستانو او ځانو د پلتنې خبرونه هم واوري، په دې هیله چې تاسو کوم ورکسوي دوست هم پیدا سي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم رارسېدلی دی چې په خپل وخت کې به یې تاسو ته زه درولولم. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 1. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی است. ګران اوریدونکو، ازادي رادیو ته یو ایمیل زمونږ ګران ورور شاه محمود وطنجار را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داود زوی، د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا 40 ورځې مخکې د تاسو د راډیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه هکله معلومات لرئ، نو په لاندنی برېښنالیک کې موږ ته راولېږئ. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د نصر الله په هکله داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی د تاسې دغه برېښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په هکله څه معلومات ولري، دوی کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زه به د برېښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په هکله معلومات دروستوم. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی، السلام علیکم. زه سید احمد وفهم علیکم د شایسته تاریخ نورت خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. زما د اکا زوی ورک شوی د محمد نبی په نامه دی چې 10 کاله عمر لري، شنه کالي یې پسند دي، 2 فوټوان ورسره دي، سپینه خولۍ یې پر سر ده. د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کار چاته د پاره معلومات وي ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسئ. 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما دا پیغام دی چې زما یو حق شي نه نظر ما دا خو نه نیږي چې دا جلال محمد خان اخون زوی دی یو لږ دا اصحابو تکلیف لري دا درې کاله کېږي چې ورک دی هر چا که په دغه اړه زما سره معلومات وګوني چې پیدا شي دا راته د کوم شمېره ده 0-3-4-1-4 بیا تکرارم 0-3-4-1-4 دغه اړه که هر چا دغه معلومات موږ ته وکړي د هلمند په ولایت کې موږ د ګرشپور ولسوالۍ کې بیا خپل خدمې ترلاسه کولی شو. وسلام.
بلی السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې کوم د هلمند ولایت د ګرشپور ولسوالۍ د حیدرآباد سیم زما د ماما زوی دی. دا 14 کاله کېږي زه کور ته نه درک بی. د پلار نوم یې نیلا کاوی او د مرور نوم یې فردل دی. هر مسلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-8-10-10 شمېره یو ځل بیا وایم 0-8-10-10.
سلام علیکم. زما زه علاجات خبرې د پاکستان منصرې نه خبرې کوم. د محمد عیسی زین د سرچی د ولسوالۍ زما یو ورور دی. تقریبا دوه کاله کېږي نادرک دی. ول 10 کاله تقریبا عمر یې دی. کومز نادرکه شوی ده. دوه کاله چې هېڅ هغه د هغه مونږ معلومات نشته راته. تقریبا دوه کاله کېږي نادرکه شوی دی. هېڅ هغه هډکې باندې مونږ ته معلومات نشته. زه اوس دلته کار کوم په پاکستان کې. دغه په اړیکې باندې کوم ملګري انډوال کوم انډوال ته معلومات وي کوم یا پخپل اوري مونږ په دغه شمېره زنګ وایو چې دغه شمېره ازادي راډیو ته مازه وو. بله شمېره مالته نشته. افغانستان شمېره. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه شمسیا خبرې کوم. هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د حیدرآباد ژوند. زما ماما زوی د ترخان په نامه دی. دا 14 کاله کېږي چې ورځ دي چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري. موږ ته په دې شمېره زنګ وایو 0-8-10-10 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0-8-10-10. وسلام.
السلام علیکم. زه منګل د پروان د ولایت سیاګرز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه یا ماما مې نوم یې محمد صبر د شپږ کاله کې د ګازرېز سینې نظاره کشلی. زه د پهاړه هر مسلمان ورور ته کومه معلومات وسي مونږ ته په دغه شمېره هاړي کوم 0-9-15-5-5 شماره او زه زیاته کړم 0-9-15-5-5. السلام.
وای ورور دې نظاره کړې
نه نجمه ګل دی د اته کاله کې اوسنه درکه دی سرغنده ولسوالۍ نه که څوک معلومات راکړي دوه زره افغانۍ شرمي ورکول کېږي. زما نوم ګل دی، د بل ورور نوم خان دی، د بل الله خان دی. یو سل شمېره د ټرانسپر وه 0 9 3 6 3 2 6 9 0. یوه بله شمېره ده 0 0 1 1 3 6 9 8.
ہلو، السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو معنا دی د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخی دی. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسېدونکی دی. 10 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 5 1 8 9 8 5 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 5 1 8 9 8 5 8. وسلام.
او د خدای لپاره دا هر وخت ټلیفون نه تر کوم. زما زوی 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. د دې د لاسه کوم نه پسنګ یم، ډېر ستړی یم. افغانستان پاکستان ګره وچ دی که چېرې سوره د راډیو له لارې خدای پاک را پیدا کړي. زما زوی زه جام کیم نمیږم نشم ولا که خبر کوم. زما زوی بارم نمیږي د څور نو سکار دی 14 میاشتې کېږي چې موږ ولدا کړس نظر کسوي دي. دا چا دا ارو سما ورور کدا خاص کوم چې دغه اړه معلومات وکړي. عجب کریم زمانم دی زمانو عجب کریم دی زینم بارم دی رسم ولا که خبر کوم. کار مو سما ورور ته بجی اړه معلومات وکړي. دا بارم په اړه چې 14 میاشتې کېږي چې ورک دی. د 14 کال دی د ولدا کو شرنم کې دی. نو په دا شمیرو دی د خدای د رضا لپاره زما سره تماس ونیسي. صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. بله شمېره به درکړم د خدای لپاره 0 2 1 0 1 1. خدای مې دنیا او آخرت آباد که. خدای مې اره کړه سمه که. اول کار زه راډیو کارکوونکو ته وایم، بیا ټولو مسلمانانو ته وایم چې دغه ورکه کې زما سره د خدای لپاره کومک وکړي. حجم زما نوم دی د بلکس خبره کوم رشم ملکس او د ځینې بارم دی 14 میاشتې کېږي چې د ګوره ته نظر کسوي دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د 2 کاله راهیسې لا دره کوي. هر ورور د نعمت الله همت په هکله معلومات لري او یا هم دی خپل زما غږ اوري نو د اسلامي اتکې له مخې په دې شمېره زما سره اړیکې ونیسي. 0 7 9 7 8 4 1. او له هلمند څخه ورک شوی دی د ندالي ولسوالۍ د بابایي د علاقې څخه.
قاری سخیدار نمیږي چې تقریبا عمر یې 17 کال دی او په سندې کې شین خال سپین پوسه الکته جګ غوندي. تقریبا دا 15 میاشتې کېږي د سیاسي ولسوالۍ نه کندوز ته راغلو. دا 2 کاله کېږي نادره که دی موږ ته معلومات نه څه کار انډیوال ته معلومات وي او یا په خپله دا اوري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 8 5 1 6 2 1 4 6. بله شماره ده 0 8 5 8 6 7 3. دا زما د رول نمبر افغانستان نمبر دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره پلنګ کې بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګه دوه ځوانان نادرکه دي، یو د مساجان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. مساجان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي مستدي په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0015 شپږ دوه واره 9 2 واره 3 3. درنا شرنی به ترلاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان ججلی پښتون. نیما یو کاکا ده، دوه نیم کاله کېږي چې ورک نوراسل نومېږي. که دې په اړه څه معلومات وي ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي، اجازه دې ترلاسه کړي. شپږ 0 شپږ 9 0 5 2 2 3. بله شمېره ده 0 4 0 1 3 خطا دی. بله شمېره ده 0 2 2 1 5 5. ازادي راډیو زنده باد. غونډه پښتیا کې ما خالي سره
زما نوم عبدالله دی، کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ پلار بچر وفات شوی دی، زموږ مور چې راوت کړې ده. د دې سم وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی ځای د ولایت چې اوس موږ تدارک اوس. دغه د پلار نوم یې سربار دی، د خورونو نوم یې اسلام عبدالله دی. او موږ ته اوس درک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو، هېڅ درک نه ورمالمېږي. او دغه شمېره چا ته معلومات زنګ یې راوي 0 5 5 6 5 8 4 9.
السلام علیکم، زما نوم دی اندر الله، د پروان ولایت اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی. تقریبا دا 4 کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 9 9 5 5 5 10. بله شمېره ده 0 9 8 0 9 8 2 5 5 10. والسلام با احترام.
نما یو ورور دی شاولین نیږي، د 6 کاله عمر لري، 1 کال کېږي نادرکه دی. په ژبه ګونګی دی. هر مسلمان به که معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ راته ووایي 0 5 4 3 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
شاب د ولسوالۍ د ترخیلو کلي نه خبرې کوم. زما یو ورک دی په نوم دی اڅکزي لا یا بیاو یا نیمه میاشت کېږي نه درکه سوه ده. که چا ته معلومات وي په دغه شماره دې اړیکه ونیسي 0 8 4 4 4 بله شمېره ده 0 5 3 4 7 9 8 4. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0003 22 14 45. د آزادی رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
باور د چریختیا بشي همرا مې باور د چریختیا بشي مزاړه
مجاڑا مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی تمرہ میں باور دے چرختیا بشی تمرہ میں باور دے چرختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی تمرہ میں باور دے چرختیا بشی مجاڑا